د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو له دې شیبه په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونه پیلوي. تر 2 بجو په دې اوسط خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکړې خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 15 سانتي مترو او د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 15 سانتي مترو او د باران کچه د 15 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی دی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله یې نشي پیرلی. په جنف کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریز ستاینه کړې چې وایي طالبان د پناه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز لغوه کړي. په جنف کې د افغانستان د پرزیدلي نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو په د استخدام له کبله د نا دولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي، دا به د ده په ټکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې وروستیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2023 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2023 کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو د سازمان ته ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې ښځینه خبریالانو ویلي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی هم تایید کړی ده چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسیدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلیزاده پرون وویل ایران یو نوي بهرني سیاست ته اړتیا لري. هغه ویلي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلق وساتي او په خبره باید خبرې وکړي او له خپل ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول سرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوک یول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبی کوریا یا ولسمشر د خپل واکمنۍ پر مهال توقیفیږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی و. د جنوبی کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ، خو د پارلمان تر اعتراض او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بیرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته. له دې اقدام وروسته پارلمان نوموړی استیضاح کړ او تور یې پورې کړ چې له جنایي څېړنو د ځان او د خپلې کورنۍ د خلاصون په هدف یې پوځي حکومت اعلان کړی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو وریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرانیستو پر اهمیت خبرې وکړو.
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډیر ارزښت لري، په دې چې هم د زراعت او اوبو لپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډیر ارزښت لري.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو چارواکو بندیز لګولی.
زه یو کال او دوی میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته دې کار نه ورکول کېږي زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې 2024 کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره د تیرې یوې لسیزې تر ټولو خونړی کال و، او د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ خلک روغتیایی کلینیکونه غواړي.
دلته چې دی مانا ډاکټران هم نشته، مانا نه زنانه ډاکټران شته او نه دا نو سه یو ډاکټر یې هغه په رسید نه وپیږي، مانا یا ساته ځغلو یا بلې خواته ځغلو.
په دوهم نیمای کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پرون د شاهو عروس بند پرانستل شو. دا بند چې د جوړېدو چارې د پخواني جمهوری نظام پر مهال پیل شوې وي او طالبانو بشپړې کړې، د طالبانو د کابینې جګپړو غړو پرانست. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاهو عروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاهو عروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 60,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 1,000 میلیون متر مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 100,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د څښاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمالي و اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هواره کړي.
د سالای آخر کابل با قلت آب آسان
دی وایي وروستیو کلونو کې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. له دې بند سره به 60,000 کورنۍ اوبه ترلاسه کړي، ځمکې به هم خړوب شي. موږ هیله من یو چې ورته نورې پروژې هم بشپړې شي او د کابل اوسیدونکي له ستونزو خلاص
شي.
شاهو عروس بند د کابل د شمال په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې د چارواکو په خبره په کال کې د شاوخوا 3.5 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو او 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاهو عروس بند جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1491 هجري مریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدي. د دویم ځل لپاره په 1495 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمېر حقوقي ستونزې رامنځته او کار نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډیر ارزښت لري، په دې چې هم د څښلو د اوبو لپاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو لپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډیر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارم ورځنې جوړېدای شي، یعنی د هم تفریحي منطقه د خلک د تفریح لپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډیر مهم دی، دی خصوصا د کابل د اطراف لپاره او د شکردرې ولسوالۍ لپاره، د زراعت په برخ کې، د محیط زیز په برخ کې، د هر برخ چې تاسو حساب کوي دا ډیر ښه پروژه ده.
تر دې وړاندې د قشتېپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلي شوې چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي، اوږد مهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په 2024 کال کې لولزرو ډیر افغان ماشومان خپل کورنۍ سره یو ځای کړی دي. د صندوق ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د اروپای ټولنې په مرسته کړی. یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وای، کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې باعث شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 1,300 ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي. یونیسف نن شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپای ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي، کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکي بشیر احمد چې ماشومان د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې ایران ته واسول ترڅو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او هم دې مرسته وکړه. اولی ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. وروسته لڅو نیو هغوی افغانستان ته انتقال کړل او لمه یې تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم.
د پروان ولایت اوسیدونکي حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاش مو پیش از پاکستان دی پورت
شوم، مشه مخکې له پاکستان دی پورت شوم. ما زوی پنځه لس کاله عمر لري، کله چې زوونی ولم زوی مې نه و په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارې وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی، هغه را ولم په دوی زما په شوبل نه پوهېدل. لسو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی تر لاسه کړو. ډېر خوشاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلې او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل، د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پر خوځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع اعلان شوی دی. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې د افغان کډوالو په نوم په دې نوم یادیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ ایسنا خبري آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوي چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد راکم ته ولېږدول کېږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. د غشان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوې دي. احمد سماره حسینی تازه د ایران نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، نه تنه غیر قانوني بهرنیات با چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي، خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولي چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولای دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شاندیران په چابهر ښار کې دوه نور افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موکان خېلی
مسماتو مال وخوړل شو او بیرته ایران نکړل، ځکه چې اسناد مې نه لرل، ادامې نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومانی په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغوانی او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي، زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي، افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي، ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دې مرسي وي دي. موږ ډېر اندېښمن یو، نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي دي.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اورید. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې په پاکستان کې 80 تنه افغان کډوال وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویش ساعته.
2023 میلادي کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په نږدې یو لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دی چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکی پاکستانیان وژل شوي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو زره عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1522 امنیتي ځواکونه او 499 ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرکز د 2023 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او زینو لویدیزو او ځایي رسنیو اخیستي ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچا په پاکستان کې وړم کال ته پکتو 40% زیاته و. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 444 خودل شوې دی. د راپور نمخې د همدې بریدونو لکبله 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې مشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړی دي. د پاکستان پاوز په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاندې جنرال احمد شریف تیره اونۍ ویل چې 2023 کال کې د دوی 303 سرتیری وژل شوی دی. شریف هغه مهال زیاته کړې و چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 25000 عملیات کړي چې تر اوسه یې د هغه پټکو 925 سخت دریزي وژل شوی دی. پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو د راپور داسې مهال خپور شوی چې هم د پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال ویدیز کې ډیوران کرښې ته نږدې یو پولیس او یو ملکی کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري، هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیر اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایی بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پی پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیوران کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا له برید وروسته ډیوران کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار ولایت د شاولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو د کمښت لکبله له جدي ستونزو څخه سره ټکوي. د سیمه چې د لوړ او ښکته شاولې کوټ په نومونو په دوه ولسوالیو ویشل شوی اوسیدونکو د روغتیايي مرکزونو نشتون د خپل ژوند لپاره یو خطر بولي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی مؤسسو نه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې جدي اقدامات وکړي او د کلینیکونو شمیر زیات کړي.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالی سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیاوې نسي پوره کولای.
په کلینیک ډاکټر لرو، هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پریږدي نه دا دیوه خبره. نو موږ مجبور مو کله پي چې مریض به شهر ته ځغلو خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجي سي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وادر د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه وادر ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وادر د دا دنیا ده د خدای مخلوق دي. نو موږ نسکه ولې غریبان خلق ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي موټر نه لري وسایل نه لري.
د دې سیمې خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي. خو ډیرې ناروغان د وجدي لارې پوجدو کې خپل ژوند له لاس ورکوي. پکښه تشاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیايي خدمات وضعیت ډیر خراب دي. د دربازانو د کلی وسیدونکو هغه محمد بای یوازې یو کلینیک سته خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاولي کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، اسانۍ راته جوړ شي. او دلته چې دی معنا ډاکټران هم نشته، معنا نه زنانه ډاکټران شته او نه دا نور شته. یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وپیدې، معنا یا شار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته موږ ته معنا داسې ډاکټر پیدا شي. ښځه ډاکټر یې معنا دا د کلی معنا دا څلور پنځه کلی دي چې دغه معنا دلته د دغه زنانو هم یو کار کیږي او د نور خلګم کار کیږي. سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپیدې، یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستده پکې.
په دې سیمو کې د شزینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د شوز لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړین درملنې ته لاسرسي ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي.
په ګرم وطن موږ د یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمه مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف. نو چاج باید موږ ته شش ځګانه جوړ شي، شایسته ځګانه جوړ شي چې موږ دغه مریضان ټول دلته بس علاج وسی. یو ډاکټر دستا قربانا کسم په ګرم دغه کې یو ډاکټر لرو. اخوا ته لوړ شو لیکوټ کې خو ګرسره کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو هغه بس گایې گای نه چا جل مریض ستا قربانا کسم دغه خو کار خلاصې ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه گاینه وخت دغه مشتره سي د سرس لپ ته غل نه راځي غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په جنګوراس.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښت شاولی کوټ ویشل شوی ده چې وسیدونکي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیايي مرکزونو کمښت یو اساسي ستونزه ده چې د ځایي وسیدونکو په وینا د روغتیايي مرکزونو جوړول او د شجنه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیايي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست نظر هم واخلو خو د دې ادارې مسولین د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې د ډیر افغانانو کورنۍ او د کډوالو شورا وې د دې هیواد حکومت له تیرې ورځې راهیسې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نیول شویو افغانانو شمیر اتیا تنه دی، او په وینا یې دا کسان وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه د هغو افغان کډوالو د جبري استلو د لړۍ خبره کړې ده چې ویل کېږي د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو یا ACC په دې هیواد کې اوسیږي.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري استلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو لپاره د شنبې راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمیر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د DC په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د راجستر کارتونو NOC ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغاني کډوالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می پرون وطل او چه هر کارت ترلاسه کری چه اسلام آباد که پریوشی دلی شوز و مکویزی پا پروسس که دی. خود دوی دسامبر بروستایو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواند می همده لپاره چه پرون دی سهار لوو پا جو وطل ای مخام چه شورا تیزنگ و واحه چه موگیه چول پی و خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلتا دری ماشومانو سره میناسته یم. هیچ نپوهیگم چه چه وکرم، نخپل وطن تتلالی شو او نه دلتا آرامه یو.
په اسلام آباد که دافغان کردوالو ده شورا مشر مایوان علمی ده نیول سو بویو کسانو پا اره ازادی را ریوتا وویل
تقریبا پر حدود ده اتیا نفر شاو خوابوی داغه افغانان دي چې اکثر هم دغه بال 2021 نه راغلي دي، او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثر هم POR یا ECC کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه DC دفتر ته تللي و د NOC د سند لپاره نوملیکنه وکي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي، او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کېدي یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولې دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شاپ سره خبرې وکړلې، بیګا ټوله شپه د شپې تر 3 بجو پورې ټیم ورغلی او سیم ټیم ورغلی ده. کوششونه ډیر سخت روان دي چې دغه څوک چې سب دي څوک نن راخوسي سي.
په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تیرې مرحومې میاشتې په 5مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې بي خبري غونډه کې خبرداري ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه اسمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پایل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ACC ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولې هم دي. ACC د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت د افغان تابعیت کارت لرونکي ACC کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي، او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاري ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمې کې پاتې شي، بشپړ به نه شي، او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې افغانانو ته به ورسېږي. حکومت نه زموږ په هغه داده چې افغانان دي په جبري توګه نه شړل کېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 8000 افغان کډوال ستن کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.1 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خدا شیبه لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار ولایتونو پرته د هیواد په نورو برخو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 40 میلی مترو ترمنځ وي. په جنیف کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریځ ستاینه کړې چې وایي طالبان د پناه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز لغوه کړي. په جنیف کې د افغانستان د تیر پرزیدلي نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو د استخدام له کبله د نا دولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي نو دا به د پټوکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې ورسیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نه دولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړ چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2023 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2023 کال په راپور کې چې پرون خپور شوویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هم مخکې په یو وینا کې تایید کړی و چې رسنۍ او د نظر خواندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسیدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلي زاده پرون وویل ایران یو نوی بهرني سیاست ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلقې وساتي او په وینا یې باید خبرې وکړي او د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. له امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول څرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوکیول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبي کوریا یو ولسمشر د خپلې واکمنۍ پر مهال توقیفېږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی. د جنوبي کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ خو د پارلمان تر اعتراض وروسته او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بیرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. که چه هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عین شایدن وایي چې د یو شمیر کورنۍ او د بیغوري او د سی مرکزونو د نشټون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاو او ژوندی و په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څوی عملیات توله ماشوم په ګېډه کې مړ شو، ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایسته.
ام شیره خودم بچه‌ها که بعد دنیا ما بازن سیروس خود زنده ما
نن ام دمو زوچلو ملتیم وکړی نسای او ولادی ډاکټرانی وای هغه میرمنه چې ماشوم نړی تروی په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډیر پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې رواني اړخ هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپل ډاکټر ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمیر کورنۍ کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا مغه وی چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم دا بیغوري د هغه په مارک تمام شي. د پروان یو اوسیدونکو په دی اکلا د خپل خور کیسه کوي.
ام شیره خودم بچه‌ها که بعد دنیا ما بازن سیروس خود زنده ما
زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی و بیا مړه شوه. ماشوم هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکی ډاکټران نشته. له همدې وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشت پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. ادریس افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د شلو ورځو دی. د خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خپرې شوي دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه مې خدای را چې خزه وای دا مو پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونه خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو به له خبره ده. او پاتې شو د سړی خبره، سړی خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوی شي، په اصول پوی شي او په دې پوی شي چې یو خزنه څه توقع باید ولري، په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکی او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي. نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه شي هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل د کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرسته ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک شي ورته ګټه لري، هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور اخري نه زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته هم سره شریک کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلې چې د کوژدې له پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د هي ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلې ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدیږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنی یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړ د څه خوړلي وو چې مثال دلته غواړي، یا موږ باندې هم دا حالت تیر شوی ده. په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالي انځي ډېر سخت تمامېږي، ورته کنه مثلا جارو کا او وړلندول زیاتر ځینې کې مالې دلې چې پینګند باندې دا کارونه کوي، دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثلا تر شو که پاغه باندې حالت خراب شي، مثلا ځینې مندي د خپل ماشوم د لاس ور کوي یا د هغه ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا ټول ملامتي په مور باندې اچي چې دا مور دغه سیدا کمزوري او فلان کوي، دا مریضي ده، دا د وغه ده، نه ټول ګناي او مور وچی، نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، خو خو ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري چې باید یعنی آرام اوسي، خوشاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند راشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې هراغلي دي چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مانی، دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، د خزینه چې دا دوی ته یو رقم ښکاري، که خپل خزه یې که مثال خپل لورګان یې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کورته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پې باندې وکړه، څه لقم نومونه او څه لقم پیغور او جان جنجالونه د ښځې بېچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلي وه کنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په ګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بېچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند ورسره شوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یمه، ځکه چې ما لیدلی دي همداسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې د شوا ټول سره خو خچلند سره کو دا وغه، بس په دې خبره کې دا خو نه پوي او نه پیدا نو یورګرات شو، مثال ور سره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پوا تخ تعلیم افته، مثال یو اطراف کور ته لاړل، الته دیګه یو کو تنور یو کو وړې لام دکړه، هغه یو غو د لود ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د اجلې چې وا په خ کورنۍ او روشن فکر کورنۍ کې غټه شي، او وړو کې سن باندې واده کو چې خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې چې ناوی دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي، نوره واړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه، د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې، نو یعنی دغه ماشوم یې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو، څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله، دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي، قربان کوي، ځینې او پښې نیسي، وخت چې وادي کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باندې تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي، دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مجبوره یي، بدخویه یي، که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا دې فامیل ته ګوري له زره ارامېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه، او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي و د ښه کورنۍ نه راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچو اوبه واچو بل اخر خسر کوي کنه صبر ویل لبرس کیږي بل اخر ته دی خو بوی تغیر کوي نو زه ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د بل اولاد باندې زړه وسوځوي کاغذ دن لري تاسو ورته زده کوي کاغذ کومه غلطي وکړه تاسو ته نه تیر شي یو ورځ دوه ورځ درې ورځ هغه بل اخر خپل ځان ته شرمنده کیږي او که دی خې کورنۍ نه نو تاسو مر سره خو کوي سبا تاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه آرام شي سره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوي تکلیف فو باسی واده کوي کوژده کوي پیسې ته له هر څه مصرف کوي د سبا چې هغه میرمن سره جنگ وکړي خل مغالو کې خو هغه ژاړي خو تاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو مر سره خفه کیږي نو بل اخر تاسو ولې داسې کوي هغه چې کله تکلیف لري دغه څه چې دغه مور کله په دغه زوی باندې تکلیف درلوده آرام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور پلا خو به ټول پریدي د خسر کار راځي مړه ژوندۍ هر څه پریدي اواس ارمان پریدي یو جلی چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډیفیکیشن کولی شي هیڅ نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دیور مخکې ټیکرای په سر کړه نن فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه خاورې شي تاسو خو عقل سره خرابیا وکړي هغه یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې تاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه تم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې تاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه بټ ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډول خلکو سره ډیره پاړیکه کې وی دته دا ډیره زورونکې خبره ده چې میرمنې د حمل پر وخت ټول غدرانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري لدی سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلن سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله ونجلې وادي کې اول خو په دې نظر ورته ګوري چې موږ ګورنه بلکې و نو کرم راوړي پات سره کورانه کې دا یو حقیقت دی اصل خدا دی چې کله و میرمن باردار کېږي و ناوي باردار کېږي یا حمل اخلي د هغې په وجود کې یو دوام موجود رامنځته کېږي یا را ژوندی کېږي او هغه ډېر زیات مراقبت ته جدي پاملرنې ته د هر لحاظه لري د دې روحي حالت د دې فزیکي حالت د دې غذایي حالت ته باید ډېره پاملرنه وشي چې داسې نه ده په کلو بانډو کې یو انګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي ډېره عادي خبر ده حتی تر ډېره وخته څوک نه پی خبرېږي تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده ښه نو حمل یې اخیستی دی اخیستی دی دا باید په اصطلاح تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دی ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه تر سره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کینی فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کی کومه خاصه توجه دی ته نه کی په داسال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې واه باردار ښځه یا حامله دار ښځه خاصه توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یاد عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي د خوړو په برخه کې دوه موجود دي په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه مانی شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکېږي ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسی پاملرنه ورته وسی بارعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کې کوم څه لدی نه خرابېږي دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزدای یا نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دې ګډوډ کړي رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
تابن کله چې مور دې رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیرای بیا معلول نړۍ ته راځي په هغه کې و نه خانه ده هغه خراب حالت د مور حتما یو نه خانه کې پاتې کیږي کیږي او پرختیا هم چې کله په دې حالت کې و میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي د کورنۍ غریبیت ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي ورته وایي چې اته د پلار کور ورته دی د پلار په کور کې دی دغه سی وی دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی دا د قصدن داسې خراب کړی دی په داسې حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یو خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دی دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري دا نور هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د خځې د میړه مسؤلیت څه دی چې ام خپل پاملرنه وکړي ام کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د غو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي طبعا لوستي دي او سواد لري دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي دی خپله توجه ورته وکړي تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته یې وکړي خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي او د دې په روحي رواني حالت فزیکی حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلامدارا وکړي دې ته ارزښت قایل شي او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څنګه څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي تر څو په دې توګه وکولای شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا مې یو ډول بې پروا وي دا هلته بیا خپل د مور ته څه کول پکار دي البته د میرمنې ته چې پروتونکي کې دا مور کېدونکي ده دا د ځان لپاره څه کولی سي څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزونه ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي
بیا نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنۍ کې تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره مزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې ما لیدلی دی زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي
بله په اخر کې برا کورنۍ ته به یو پیغام اول روڅه کله یو لور دی او چا کور تر اولی غي سره باید سره ول برخورد وسی او کچيري بعد برخورد ورسره کوي پراتونکي کې آی دی دوی خپل لونه لورته چلان سره نسی مخ کې دلای په دې اکلبا مې یو پیغام ول رو مایر صاحب
طبعا د ما پیغام خصوصا او کورنۍ ته چې په کلیو باندې کې په مجمو کې په افغانستان کې کڅنګ چې دی یو چا لور کور ته دی نوې په سفر راولو یا کورنۍ راولي همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوې کیږي او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا انګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ تهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامی هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي. مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې سانې شاهده یمه چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات اوله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا د میرمنو ته هیڅ توجه نه کی، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کیږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه ایږي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تا غخزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر چه تیاره رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده.
که خواړه سم نوی مور او ماشوم دواړه په خورځو کې یخته کیږي. مور آرامه چاپیریال ته هم ضرورت لري، باید خوشاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمی خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره